په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به په یو مناسب وخت کې ایران ته سفر وکړي او له دغه هیواد سره به ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. ایرانی او امریکایي چارواکي راتلونکي اونۍ په دواړخیزه لیدنه کې د ایران پر اتومي شخړې خبرې کوي. او د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي واشنگتن هڅه کوي چې له عراق سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. بشپړ خبر نو ورې دا افغانستان د ولسمشر ویاند وی ولسمشر اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک پاړه په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. نظیف الله سالارزی وی د دې تړون تر هغه د تیر حکومت په وخت کې د ایرانی چارواکو لخوا مطرح شوی وو د ملي وحدت حکومت وربندې له سره غور کوي. خغلی سالارزی ویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک په سرنګوالي خبرې کړې دي. افغان چارواکو د دې سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په اوروزګان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو افغان پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د اوروزګان د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد اسلم کوچی ویلي دا پیښه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر د سړک غاړې ته پرخښ شوی ماین برابر شو. افغانستان د نړۍ په سطح هغه هیواد بلل کېږي چې د سړک غاړې ماینونه پکې تر ټولو ډیر دي. د ماینونو الوزول په تېره دیارلس کلنه جګړه کې د وسلوالو یو له جنګي تکتیکونو څخه و چې د پولیسو په ګډون یې ډېرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولی. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې شاوخوا 10,000 افغان ملکیان یوازې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو په بریدونو کې مړه او یا هم ټپیان شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د ایرلند لوبډلې سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې تیره ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دا لوبې نړیوال جام لوبو ته د تیاریو لپاره د دغو دریو ملي لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کېږي. ټاکل شوی ده چې د 500 ورونو نړیوال جام لوبې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. په فرانسې کې د چهارشنبه د ورځې د بریدکوونکو د لټون عملیات د پلازمېنې پاریس شمال ته غسیدلی ویل کېږي. اوس مهال د پاریس په شاوخوا سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل شوي. د رپورټونو له مخې دوه مخ پټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر بریدکوونکي وو د پاریس په شمال کې د تیلو یو ټانک غلا کړی او په ډزو سره له سیمې تښتېدلی. د جنوري په اومه تر غرمې د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یو مرکزي سیمه کې 12 تنه ووژل، 8 تنه قربانیان خبریالان او کارتونستان او 2 نور پولیسو. په فرانسې کې دغه پیښې په تیرو 50 کلونو کې ساری نه درلود. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د شریف کاوشا او سعید کاوشا په نوم 2 ورونو دغه برید کړی. د چارواکو په خبره تر اوسه د تحقیق لپاره 9 تن نیول شوي دي چې د پښتنو په ترڅ کې د پیښې د 2 اصلي عاملونو په اړه معلومات ترلاسه شي. ایرانی او امریکایي چارواکي راتلونکي اونۍ په دوړخیزه لیدنه کې د ایران پر اتومي شخړې خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال ویند شرمن با په دې خبرو اترو کې د امریکایي لوړ رتبه هیئت مشري کوي. اروپایي ټولنې سیاسي مشاهل ګاشمید به هم د ایرانی او امریکایي چارواکو له دې خبرو اترو سره یو ځای شي او نوموړي به د جنوري د میاشتې په 13 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د خبرو اترو مشري هم وکړي. یو کال وړاندې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو لنډمهاله جوړجاړي ته ورسید چې له مخې تهران ومنله چې اساس اتومي فعالیت به بند کړي او په بدل کې به یې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه راکم کړي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي واشنگتن هڅه کوي چې له عراق سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسې جنرال مارټین ډمسي پرون وویل تر اوسه روښانه نه ده چې عراقي ځواکونه به کله دې ته چمتو شي چې د دې هیواد په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې پر وسلوالو برید وکړي. خو نوموړي وویل کله چې عراقي ځواکونه چمتو شي امریکا به ورسره د یوې پراخې حملې په ترسره کولو او ورپسې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې امریکایي پوځیان به له عراقیانو سره په سړکونو او ودانیو کې د خودل شو ماینونو په شنډولو کې هم کومک وکړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواکونو له 4 میاشتو راهیسې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر مرکزونو بمبارۍ پیل کړي دي. جنرال ډیمسي وویل ائتلافي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر 5 مرشلو بمباري کړې ده. لا ازادي رډيونه خبرونه وري په پا پاکستان کې د یو کس اعدام ورسته لاغلغ وشو چې د قرباني کورنۍ مجرم ته بخنه وکړه. راټم پرون په پنجاب ایالت کې وشو په نتیجه کې اکرم الحق چې د لشکري جنگوي او غړی وو بخل شو. نو مولي په 2016 میلادي کال کې د یو شیعه مذهبي مشر د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی او خود قرباني کورنۍ پرون مخکې تر دی چې هغه په دار وسړول شي وباخه. ویل کېږي دا قضیه د پاکستان د حکومت دغه پلان په وړاندې د یوې ازموینې په توګه رامخته شوې چې غواړي د تروریزم په تور مشکوک وګړي اعدام کړي. امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبریالانو د هغه لاریون مخه نیولې چې غوښتل په پاریس کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وقایي په پام کې و. دا لاریون د جنوري پر اتمه نیټه هغه ودانۍ ته نږدې وشي چې وخت د ایراني ژورنالیستانو د ټولنې لپاره ځانګړی شوی و، خو وروسته د 2009 کال په اګست کې د پخواني ولسمشر محمود احمدنژاد له لوري وتړل شو. عین شاهدان وایي پولیسو او امنیتي ځواکونو د دې ودانۍ مخته د خبریالانو د راټولېدو مخه ونیوله. او اروپایي کمیسیون د اوکراین له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې په هدف دغه هیواد ته نور 2.2 میلیارد ډالر منځمهاله پور ورکوي، خو د اروپایي ټولنې رئیس څنګه پر نوویل چې اوکراین باید نړیوال وچی صندوق د پروګرام له مخې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او هغه اقتصادي او مالی پالیسیو باندې غور وکړي چې د اروپایي ټولنې سره یې منلې دي. دا و خبرونه.
احمد شبریم، السلام علیکم. ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبرونه کې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس ګردي سورسو. هلته د اداري فساد پر ضد وغونډه را جوړه شوې و او په دې غونډه کې څه سنځ را منځته شوې دي. د ازادي رادیو خبريال داوود تپن دغه اوس له ګردي سب ټلیفون را سره دی. تپن صاحب، دا غونډه څنګه و او سنځ پکې څه پیدا شوې ده؟
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن ورځ ځینې قومي مشرانو، مدني فعالانو، مدني ټولنو په تیرلي واسي په ګردیز کې بغونډه جوړي د ولایتي ادارې د فساد پر ضد. په دې غونډه کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو. په ګردیز ښار کې په یو تالار کې راغونډ شوي وو. په همغه تالار کې غوښتل چې خپل اعتراضیه غونډه مخ وړاندې بوزي، ولې ځینې کسان چې د ولایتي ادارې ملاتړ وو ملاتړ کاو هغه خوده برام دی هغه ترمنځ خوده برامن څه دي فساد هغه دا تورونه پورې کول دغه کسان چې غونډه جوړي د خپل په فساد کې دي نو پدې کې د روغتون چارواکو په خبره سدري کسان ټپیان دي د روغتون چارواکو په خبره سیده برسرن ټپیان او ورسره تدابیر اوس رخصت کړي.
کله چې دغه پیښه رامنځته شوه، لاغه ورسته غونډه ودرېده کنه غونډه دوام وک؟
غونډه پر ځای ودرېده. پولیس او چارواکي راغلل، د خلکو ترمنځ د فضا آرام کړل، دواړه لوري خلک د سیمې نه وباسل او ترڅو پر راتلونکي جنگ مخه نیول شي.
دا وتپان مننه. و موریدل سنن په ګردیز کې و غونډه و د اداري فساد د ولایتي اداري فساد پر ضد، او بیا ورسره په دې غونډه کې شخړه رامنځته شوې ده او فزیکی اخو ډب رامنځته شوې ده چې پکې درې کسان برسرن ټپین شوې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اساسي قانون پر عمل کېدو د سر د کمیسون چارواکي وایي چې د افغانستان اساسي قانون له جوړېدو راهیسې په بیلابیلو پړاوونو او د بیلابیلو ډولونو له لورې نقص شوی دی. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د جدي له 14 تر 20 پورې د اساسي قانون د اونۍ په نامه یاده شوې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د قسیم سلیمان پور راپور کې.
لنن څخه شاوخوا یو لسکا لمخ کې افغانستان د یو داسې اساسي قانون څښتن سو چې د کارپوهانو په باور د سیمې په کچه ساری نسته. دغه قانون د 1902 مریض کال د مرغومي په 14 نیټه د اساسي قانون د تصویب په نامه د ربلل سوی لوی جرګې لخوا د افغانستان د سیاسي، مذهبي او فرهنګي اړتیاو او دیموکراتیکو ارزښتونو پر اساس تصویب سو. یاد نیټه هر کال په افغانستان کې د اساسي قانون د اونۍ په نامه لمنځل کیږي، خو د څه باندې یوې لسیزې له تېرېدو سره سره دغه ستره ملي وثیقه په بېلابېلو پړاوونو کې تر پښو لاندې سوه، چې کارپوهان پکښې هم بهرني او هم کورني لاملونه دخیل بولي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیار د اساسي قانون د نقص په کورنۍ عوامل کې د حکومت په نظام کې د زورواکانو موجودیت په ګوته کوي.
دغه قدرتمن خلک چې په نامشروع طریقه باندې د قدرت درلوده او قدرت یې حمایه کېده، زه فکر کوم چې مثلا 50% یا 30% اساسي قانون نقض کېده، ټول دغه زورواکو یا زوردار خلکو خانه د حکومت د ادرس نه، د حکومت د بدنې نه نقض کېده.
ښاغلی حقیار په بهرنیو عوامل کې پر افغانانو د بیلابیلو زمونو تحمیلولو ته اشاره کوي چې د نوموړي په خبره یو بیل کې د ملي وحدت په نامه د نوي حکومت جوړېدل دي چې د بهرنیانو په سلام مشورې رامنځته سو. کتون کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل د اساسي قانون د یو اویایمې ماده خلاف او تر ډېره سیاسي مصلحت بولي. د اساسي قانون په یو اویایمې ماده کې راغلي چې حکومت له وزیرانو څخه جوړ دی چې د جمهور رئیس تر ریاست لاندې کار کوي او د وزیرانو شمیره وظایف د قانون له مخې تنظیمېږي. د ملي شورا غړي هم په افغانستان کې د اوسني ناوړه حالت یو لامل په سمه توګه د اساسي قانون نه عمل کېدل بولي. د ولسي جرګې غړي ګلپاچا مجدي ازادي لرو ته وویل، نه یوازې دا چې د تېر حکومت پر مهال په زیاتو مواردو کې اساسي قانون تر پښو لاندې سو، بلکې په خبره چې د افغانستان د نوي حکومت جوړېدل هم قانوني بنسټ نه لري.
زه فکر کوم چې یوازینی علت د افغانستان د ګډوډۍ او د بحرانو دا دی چې اساسي قانون ته احترام نه ده شوی او نوی حکومت خو د سر نه تعداب د اساسي قانون په خلاف دی.
عام خلک هم د قانون له نه تطبیقېدو شکایت کوي او وایي چې هم تېر او هم اوسنی حکومت په بشپړ توګه د اساسي قانون په عمل کېدو کې پاتې راغلی دی. یو له همدغو کسانو حمید الله دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نه تطبیقېدو خبره کوي.
قانون اساسي په افغانستان کې تطبیق شوی نه دی تر اوسه پورې. دغه لحظې پورې زه تاسو سره خبرې کوم، زه د قانون په تطبیق په افغانستان کې نه یم پوه شوی.
د خان افضل په نامه د کابل ښار بل اوسیدونکی بیا وایي چې قانون سته خو پر ټولو یو شان نه عمل کېږي.
چې ډېر تطبیق شوی 15% هم ټول نه تطبیق شوی، ځکه چې قانونوالي شته، محکمه شته، پوځ شته، خو چې لږ زور لري یا واسطه لري څوک پیژني هغه لپاره هیڅ شی نشته، هیڅ مشکل نه لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1903 لمریز کال کې د امان الله خان د حکومت پر مهال د نظامنامې په نامه یو قانون رامنځته سو. لاغه وخت را په دې خوا شاوخوا لس ځله د افغانستان اساسي قانون یا لسره جوړ سو او یا هم تعدیل سو. د افغانستان اوسنی اساسي قانون په 12 فصلونو او 12 مادو کې جوړ سوی دی. ټاکل سوی تر راتلونکو 2 کلونو پورې د دغه قانون د تعدیل لپاره هم د خلکو بله لویه جرګه راوبلل سي، څو پکښې د حکومت په چوکاټ کې د رامنځته سوو یو شمیر تشکیلاتو په اړه د خلکو رای واخلي. د ملي وحدت حکومت جوړېدل که څه هم د بېلابېلو کړیو له لورې د اساسي قانون د نقص یو ستر بېلګه یاده سوې، خو حکومت یې د افغانانو لپاره یو اړتیا بولي. په همدې حال کې د اساسي قانون پر عمل کېدو د څار کمیسیون وایي چې د ټولو ستونزو ته په کتو دا اړتیا لیدل کېږي چې اساسي قانون باید تعدیل سي. د دغه کمیسیون غړی لطف الرحمن سعید ازادي رډو سره خبرو کې سره له دې چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون ښه بولي، خو په خبره ستونزه دا ده چې دغه قانون اجرایوي ضمانت نه لري.
بخاطر قانون باید تعدیل شود که
قانون زکه باید تعدیل شي چې موږ په قانون کې شته خلاوت متوجه شو. لبلی خوا کومې نیمګړتیاوي چې د اساسي قانون پر اساس جوړ شوی اوسنی نظام کې شته، هغه د دې چې اصلا د قانون د عملي کېدو اجرایوي زمينه ډیره کمزورې ده.
خو پښتنه دلته ده چې ولې په دې دومره موده کې اساسي قانون په سمتوګه تطبیق نسو. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون مخکنی رئیس ګل رحمن قضیه عوامل تر ډیره کورنی او په دولت پرې مربوط بولي. نوموړی د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو یوه لاره وړو کسانو ته د کار سپارل بولي.
دغه هیڅ راه نه جز از کی ما به قانون رجوع وکړو،
بل هیڅ لار نشته بل دی چې موږ باید قانون ته مراجعه وکړو. قانون هر څه روښانه کړي، له هغه جمله دا چې کار باید د کار اهل ته وسپارل سي. د اساسي قانون 50 ماده وای کار باید د وړتیا پر اساس له کوم تبیز پرته و اهل کار ته وسپارل سي.
که ته هم کارپوهان وای چې په هر ټولنه کې اساسي قانون وخت او شرایطو ته په کتو جوړیږي، خو د بریا اساسي شرط پر ټولو د قانون په یوشان عملي کېدل یادوي. دوی وای دا چې په افغانستان کې د قانون ماتول اوس په فرهنګ بدل سوی او د قانون په ماتولو کې د دولت ونډه ډیره ده، نو سپارښتنه کوي چې باید په لومړي سر کې په دولتي بنسټونو کې پراخ اصلاحات راسي. کتون کې همدار ازوی چې قانون هم د حکومت او هم رایت لوري لکه څنګه چې لازمه ده احترام او عملی نسی نو په افغانستان کې به اوسنۍ ناوړه اقتصادي او امنیتی وضعیت او اداري فساد تر راتلونکو نور کلونو پورې هم دوام وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیوي مجله
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د ونی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې خاغلی پیر محمد کاروان د ځوان شاعر خاغلی خالد ریحان په شعرونو غږیږي.
زه یو څلوري زوایم وای تل په کوڅه کې یمنوک وهلی.
د سینما لوبغاړی عیسا جانان کاکړ په ځوانو ډایرکټرانو نیوکه لري.
ولې په دې فلم کې زمونږ پټان د وننه چچ دی؟
دوه لنډې کایتونه او د ارګ نن او پرون کتاب لیکوال خاغلی عالم ګل سهر سره مرکه اوري. په پیل کې مسعود نیازی د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
یک شنبه د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارکی ورځ په مناسبت په ملي ګالری کې د افغان خطاطانو په نوښت خطاطی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې دیوی ونی په مخه به پرانستای وي د مشهور افغان خطاطانو آثار ننداري ته ایښی دي. د خبریالانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس د هیواد له سوداګرو او خبریالانو غواړي چې له دغه صندوق سره مالی مرسته وکړي. د دغه صندوق رئیس آصف وردک چې تیره دوشنبه د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې خبرې کولې وویل دغه صندوق د هیواد له خبریالانو سره د مالی ملاتړ په مقصد جوړ شوی دی. د هیواد ټول خبریالان کولای شي د دې صندوق غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه شاوخوا 1,000,000 افغانۍ دغه صندوق ته راټول شوي دي چې له دغو مرستو 30,000 افغانۍ د یو شهید خبریال له کورنۍ او له هغو دوو تنه خبریالانو سره چې په دې وروستیو کې د کار په بهیر کې زیانمن شوي دي مرسته شوې ده.
ځوان شاعر ښاغلی خالد ریحان له 8 کلونو راهیسې شعر لیکي. لومړی شعري ټولګه یې څه موده له مخه علمی کتابتون په گردیز کې چاپ کړه. نومیالی شاعر خاغلی پیر محمد کاروان چې دا ټولګه لوستي د ریحان شاعري د شرنګېدلو شیبو تابلو بولي. کاروان صاحب، خالد ریحان ته د نوې چاپ شوې کتاب ورابانې مبارکي وایم. ما چې کتاب وکوت په کتاب باندې سهار صاحب هم یوه سریزه لیکلې وه، یوه لیوال صاحب لیکلې ده او لومړۍ سریزه ستاسو ده. ریحان صاحب ځوان دی، ما چې څومره د ده شاعري ولوستله له ځوانو شاعرانو یې د شاعرۍ رنګ ډېر بدل دی. البته دې شي ته به تاسو هم متوجه شوي یاستئ، کېدای شي د دوی د شاعرۍ د د خصوصیات په پیسه کې او څه خبر راته وکړي.
ډیره مننه ومن صاحب. اول خو دا اورابانی ډیر ښکلې نوم دی د خالد ریحان د شیرونو مجموعه ده. تاسو مبارکي وایم، زم ریحان صاحب ته مبارکي وایم، د دوه مینانو ته، د پښتو ژبې د شعر اوریدونکو لوستونکو ته مبارکي وایم. د ریحان صاحب اورابانی مال وستلې دي لکه تاسو چې وویل چې دا ځوان دی، خو د ځوانۍ ترڅنګ د دوه شعر کې څه داسې ډیر تجربې شته دي چې په اصطلاح د نورو ځوانانو نه دی ځانګړی کوي. یو خبر دا ده چې دای په تاند عمر کې په ځوانۍ کې د یو داسې مسولیت سره مخ دی چې هغه د کورنۍ د پاره سفرونه دی. دای په سفر کې وی ډیر د وطن نه لریوالی، د خپل بچو نه، د خپل کور ور نه لریوالی. د دوی په شعر کې څه داسې ځانګړنې راوستې دي چې هغه د نورو ځوانانو نه چې هغه په کور او کلي کې اوسیږي، یعنی دای بیلوي. یو خو دا خبره ده، بله خبره دا ده چې د کلي ولس ډېرې خوږې کلمې او ډېر ښکلي خواږه او ساده رنګونه په ډېر سمیمانه او ساده ډول د په شاعری کې راغلی دي. بل زنګړنه زما په نظر دا ده چې څلوریزو خبره ده چې دا په زموږ او تاسو په کلاسیک ادب کې مروجه وي او ډیر په یو خاص انداز لري او خاص چوکاټ لري چې بیا په ځوانانو کې دغه رنگ مونږ تټوینو. خو د خب وخته چې د خاغلی خالد ریحان په شاعری کې ډیر خوږې څلوریزې راغلی دي چې زبر دلته واز څلوریزې د
مهرباني وي
مخه دا وي اشول غونډیو حس کلو خړه سپانه خوړلې دبم چپړه په غورېژه کې
مچلوغ زانگی په غوریزه کې مچلوغ زانگی لاندې په وینو سپېلې ککړه بده کې دومره یو لوی انزورګری پرته ده بده چلوریزه کې چې ما ته خو زی په شیر زکه میان کړم چې بده چلوریزه کې یو متحرک تصویر ده یعنی په غوریزه کې مچلوغ زانگی دا د زنګیدل ګوره دا یو متحرک تصویر ده کوم ګو تاسو دغه تصویر یو نقاش یو ډیر بهترین نقاش هم دغه صحنه تصویروي هغه کې به یو شیبه وي هغه شیبه به یخ وي کنګل به وي پستلا ځای په ځای ولاړه شیبه به وي مچلوغ زپ کې زنګیدای نشي خو دلته ګوره دغه یو متحرک تصویر چې ماته ډیر خوند راکړو یعنی د دوه نور سلوریزم چې ګورم بیخی هغه د تاسو هم د جاپانی های کوډر مین یا زخپلم ډیر مینه ولرم دغه مینم په ماته کې یعنی ډیر شاهکار شریعت پکې دی په دې سلوریزم
کاروان سپ تاسو د دې د شیر په خصوصیاتو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه چې یو د مسافرۍ درد او بل دا و چې د خپل کلیوال او ولسی موضوعات راخلی فرضاً په دې سلوریزم کې د مچلوغ ذکر شوی و البته د ډیر علی راخستی وزما خپل هم ډیر خوښ و یو شته چې ما پام سوی دی دغه د مسافرۍ درد زموږ په شیرونو کې ډیر کم راخستل شوی ده او په خو هم چې راخستل شوی ده په لنډیو کې و څه فکر کوي د زموږ شاعران ته د خپل حالات او ته خپل رواني کیفیت ته توجه وکړي هغه چې مسافر دی مسافری راوخلی هغه چې په کور کې دی کور دی راوخلی په دغه ترتیب سره به زموږ دغه د شاعرۍ ساحه ډیره پراخه نسی
دا واقعا بدمرغي ده چې یعنی مونږ خپل حالات نه راخلو مونږ فکر کوو چې رضا څه نور خبرې راوخله چې هغه که مونږ لمس کړي هم نه وي دا به نو څه ناشنا غوندې خبرې وي خلکو دپاره به لوړې او ښکلي خبرې وي داسې نه ده څه نه چې ته دردېدلی یې څه نه چې ته خوشحاله شوی یې څه نه چې ته وېرېدلی یې څه نه چې ته په اصطلاح باندې ټګي وبرګي در سره شوی ده که هغه راوخله هغه به ډېر صمیمانه وي مونږ د دې ښه مثال د خوشحال بابا په شاعرۍ کې ګورو ګوره مونږ په کلاسیک ادب کې ډېر لوی لوی شاعران لرو خو هغوی چون شعر بافي کړې ده یعنی مثال د صنعت دپاره شعرونه ویلي دي د الف نه تریا پورې دیوانونه جوړ کړي دي چې ودر الف کې کم غزل راځي بې کې کم راځي په صنعت په زور باندې کړي دي مګر خوشحال بابا هغه کوای پر اخیستې دي چې دل لمس کړي دي د باندې تیر شوي دي کده د پښتنو سره په ټګۍ کې راغلی د خپل ټګي وبرګي هم خودلې ده کده هغه کم قرباني ور کړې ده کمه مینه یې کړې ده کمه سرساره مینه یې کړې ده هغه هم په ډېر صداقت باندې په اخلاص باندې بیان کړي ده نو ځکه د شاعري همګیره ده هغه به ژوندۍ وي همیشه به خوند راخیستل کېږي د لمس وړ به وي
د دې علت څه ده ولې د زموږ شاعران خپل خبره نه کوي
زموږ او تاسو په کلو کې یو فصل کرل کېږي غنم کرل کېږي نور جوار اوربشې اومې او دغه شان کرل کېږي د پلارو نیکه نه موږ ته په رواج کې پاتې شوي دي دا یو رواجي فکر دی مګر موږ د خپل ځمکې نه دي سنجولې چې کېدای شي دغه فصلونه مو کې چې هغه کې ډېره لویه ګټه وي هغه کې ډېره لویه ښکلا وي هغه نه ډېرې لویې دواګانې جوړې شي هغه نه ډېر ښه غذایي نور شیان په لاس راشي
ځای
مزافرانو ته نه دی ورکړی په کوکرارو پسې کیلو څه کړي دي نو خبره دا ده چې زعفران پیدا کول په کار دي نو دغه د ځینو بختورو خلکو په نصیب کېږي دا د بخت مرغۍ ونیسي شاعر او هنرمند ته په کار ده چې هغه ځمکه هغه د خپل خیال ځمکه هم وسنجوي چې هغه کې کوم فصل ښه راټوکېږي نوي نوي تجربې باید وکړي نوي نوي فصلونه نوي نوي خیالونه نو دغه له نیکه مرغه په ډېرو رابانو کې دا په اصطلاح باندې دغه کیفیت شته دی چې هغه د ژوند نه راخیستل شوي منظرې دي د ژوند نه راخیستل شوي او لمس شوي تصویرونه دي چې د دوی په شاعرۍ کې راغلي دي دلته ګوره یو مرض دی چې کېدای شي اوس مخ په نشته وي او یا کېدای شي په لرو پرتو سیمو کې اوس هم وي دغه زه یو څلوریزه وایم وایي تل په کوڅه کې یم نوک وهلی پړ مخ په ځمکه راپریوتلی لیونۍ شوی مې غټه ګوته مور مې ترې ځکه شین تار تړلی ګوره دا دوی لیونۍ ګوته ورته وایي مونږ ورته لیچنه ګوته وایو څوک ورته بوره ګوته وایي نو دغه درد یې په اصطلاح دلته راژوندی کړی دی دغه شین تار یعنی هغه د مور مینه هغه د کلیوالي ارزښتونه هغه کلتور هر څه یې دغه درد هر څه یې په دې یو وړوکې څلوریزه کې خوندي کړي دي چې دا د یو ډېر لوړ شاعر د قریحې د زیږنده ده
کاروان صاحب یو شي ته چې زه متوجه شوی یم تاسفانه ده ډېره موده کیږي چې شاعران لولم روحي د پښتانه نه یې د شعري ځینې داسې کامیابې نمونې هم شته دي لکه تاسو چې ولوسته زموږ شاعران له ډېرو کلونو راهیسې دغه تمایل ته زړه نه ښکوي په دغه صحرا او په دغه دنیا نه ورځي علت یې څه ده ولې موږ خپل شیان نه راخلو
نو لکه اول چې مثلا یو لوبغاړی د یوې لوبې سره مینه لري دا یې هماغه خواو شاکه چې کومې لوبې دي کوم لوبغاړی دي دغه نه رنګ اخلي یعنې په اصطلاح باندې هغه کې چې څوک مشهور وي هغه ورته ډیر په دنګ څوک ولاړ ښکاری، مګر خپل پرواز پسې نه کوي کنه. چې دلته شاعري یا مصوري یا مجسمه سازي یا ټول هنرونه داسې دي چې دا شاوخوا پراته دي، په دې کانو کې، په دې بوټو کې، په دې ونه کې، په دې مارغانو کې، په دې سیندونو کې، دا د کلیوالي ژوند کې، په ښارونو کې، پارس کې پراته دي. خو یو زاویه څوک باید ورته پیدا کړي. دا نو دغسې د زمانې یو رواج هم دی چې همیشه دپاره شاهکارونه، همیشه دپاره لوړ هنرمندان دا داسې د یوې حادثې غوندې دا را پیدا کېږي، لکه ته به وایې چې د دې کار دپاره جوړ وي.
د اورابانې ډېره برخه شاعري غزلې دي، او یوه برخه یې آزاده شاعري ده، او یوه برخه یې هم څلوریزې دي. د غزلو په حصه کې ستاسو نظر څه دی؟
ولا غزلو کې هم همدغه کلیوالي رنګ شته دی، دغه صمیمیت په کې دی. نو داسې خبره ده چې په اصطلاح باندې دغه د یو لاس ګوتو کې هم فرق وي. سړی داسې نه شي ویلی چې د الف نه تریا دی، نو ټولې به د یوه شاعر هم نه شي کېدی. ما ته په دې څلوریزو باندې خبرې وکړې، هماغسې هغه کلیوالي کیفیت یې په غزلونو کې هم راخیستی دی. ځینې بیتونه ما راخیستي دي. ماښام راغلي و د ستورو هومره، خو په سهار کې و په شمار خلک. ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی، ریحانه نه یې بولي کار خلک. ګرانې ښکلا د پیغلتوب ته رسي، کیږي د سپینې خولې په تا صدقه. دنګې در پټ مې په پوړنې کې کړه، چاوې قبلېږي د اخفا صدقه. ستا له خبرو نه ریحانه ګله، شیدې خبرې د ملا صدقه. ګوره دې کې ډېر عجیب شوخي هم پکې ده، د غزل شوخي هم پکې ده، د ورستی بیت کې ده. یو بیت کې دنګې در پټ مې په پوړنې کې کړه، چاوې قبلېږي د اخفا صدقه. دې کې څومره ښکلی یو صمیمانه منظر کشي ده، یعنی د اخفا صدقه په پټه باندې.
ډېر عجیبه یو ارزو ده،
ډېر عجیب ارزو ده. او دغسې ما چېرته نه ولیدلې دغسې. نو ثواب او تغزل او په اصطلاح باندې رنګینه ګناه او د ثواب مې سره ګډ کړي چې خواږه لګېږي.
د ردیفونو انتخاب او د قافیو انتخاب دا له شاعر سره مرسته کوي چې نوې خبرې وکړي. زموږ اکثره شاعران دي چې دا کار نه کوي او په تکراری ردیفونو او قافیو کې شاعري کوي. البته د ریحان صاحب شاعري چې ما څومره کتلې ده، دی شته ډېر پام کوي. د ده ردیفونه اکثره وخت نوي. د ردیفونو د انتخاب په حیسه کې او د قافیو د انتخاب په حیسه کې مو نظر څه دی؟ شاعران چې شاعري کوي او مخصوصا ځوانان په تکراری قافیو او په تکراری ردیفونو کې شاعري، داسې نه یې چې هغه خبرې چې تر دله مخه سوي دي، دی تقریبا په یو ډول سره مجبوریږي چې هغه تکرار کړي، ځکه هغه د قافیې او د ردیف قید ورپسې.
زه استاد خبرې سره تر ډېره زیاته حده موافق یم. خ خوړه هم اوس بار بار یې خلک خوري. هغه ډیر ساده خوړن دغه نه ورته خخ کاری، هغه ته ایمینه وي، هغه ورته هوسانه ښکاري. نو سړی باید په داسې هوسانو پسې وګرځي. ښه ردیف چې دی، یعنی زما په نظر باندې دغسې د ښکلا یوه پخه مورچه ده چې تا له بدرنګۍ نه په دې مورچه کې ساتي. ډیر ځله ردیفونه خیال په ځان پسې په اصطلاح باندې راکاږي، نویو خیالونو ته دې مجبوروي، نویو لارو ته دې مجبوروي چې تا خپله د مصرۍ یوه نوې لاره دې ردیف ته ورتېره کړي. او ځینې تکراري ردیفونه چې دي هغه نو بیا بار بار دغه لاره ده چې څوک هر څوک ډېر پېتلي راغلي دي، په اصطلاح باندې سولېدلې لاره ده، او د چا په زړه باندې سرنګای نه پرېږدي. نو هیله ده چې زموږ شاعران دې ټکي ته ډېر پام وکړي، یعنې نوې څه دې په سادهګۍ کې دې را پیدا کړي. نوې څه نوې ردیفونه، نوې قافیې دې د خپل خیال د غوړېدلو دپاره په اصطلاح باندې دغه وټاکي او را پیدا دي کړي. نو انشاءالله چې پښتو ژبه ډېره سخی او د شرنګ ژبه ده، یعنې شاعري پکې په ډېرې اسانۍ سره کېدای شي. خو که چېرې دا همدغه زاویې د ښکلا د خیال د ښکلي کولو دپاره داسې زاویې پیدا کړي چې هغه ډېرې نوې کارېدلې نوې زاویې وي.
ریحان مسافر دی، خدای دې په کور کړي او خدای دې منګول ډکه کړي. یو غزل به ستاسو نه واورو او دا مرکه په همدې پای ته ورسو. مهرباني یو غزل یې راته ولوله.
د ریحان صاحب غزله ده، عمان صاحب. لکه لاره یم روانه لاره گورم، په غره خیژم آسمانه لاره گورم. د غروغې د ماینونو په سر وځي، ستا تر کلي به اوس ورانه لاره گورم. ستا نظر سره نظر غوټه کومه، ستا تر زړه پورې آسانه لاره گورم. لکه تیر یم د ښکاري په لاس کې وتی، چاته غلی له کمانه لاره گورم. دا چې دومره دې ستایمه په ټپو کې، کابل جانا تریمان لار گورم. په بڼو میں اوخ کی بیا اور ارکی دی، پتیارو کی دی ریحان لار گورم. لکه لار یم روان لار گورم، په غره خیژم آسمان لار گورم.
درگ ننو پرون درگ په باره کې د افغان شاعر او لیکوال ښاغلی عالمګل سهار څېړنیز اثر دی چې په لویه کچه 162 مخونو کې چاپ شوی دی. خاغلی سحر وای
کتاب خو په 1901 کال کې چاپ شوی وو. بیا حکومت او خپل د پخواني ولسمشر په هدایت باندې بند وو. نو ویلي وو چې دا کتاب باید ترجمه نشي او په طویلخانو کې وو. تر پایه زه هم په علت پوه نه شوم چې ولې بیا د هغه حکومت په وروستیو وختونو کې توجیه کړ.
سهار صاحب راځه له دې ارګ به شروع کړو. په خپل دغه ارګ څه معنا؟
عمر صاحب ارګ په لغت کې د یوې لویې کلا په منځ کې کوچنۍ کلا ته وایي چې برجونه ولري او په اصطلاح کې د فرمان ورکوونکي یا د امر کوونکي د اوسېدو ځای ته وایي چې د یو ښار یا ولایت یا د هیواد مشر پکې اوسېږي او هغه اسلام امر نه کوي. دا کلمه فرانسوي کلمه ده چې لوی طالبینه وایي پورسوي ده لشتا یا شتی یا د ښار.